پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
وړاندې مو د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو له جزئیاتو هم خبرو چې د افغانستان په اړه شهیدلې دي. په افغانستان کې شزینه لوبغاړي نه هیله دي.
ما هیله ډیر وا چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به واوري
په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي. رواني مرضي او رواني مشکل سره فرق لري.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخور.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغنده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوڅه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق ویان جری رایس وویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی، په دې معنا چې د دې مالي ماسسې مرستې هم ځنډول شوې دي. ټاکل شوی و چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق 440 میلیون ډالر د تیرې اګست میاشتې په دوهمه نیمه کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي، خو د همدې میاشتې په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ماسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. ښاغلی رایس چې په واشنگټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یوه سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان کې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي. عمران خان او ابراهیم رئیسی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت یې اعلان کړی، د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان ویلي چې په دې اړه پریکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي. پاکستان یو له دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو او د متحدانو وتلو یې په دې هیواد کې نوې ستونزې رامنځته کړې دي. د هغه په وینا په دې هیواد کې تر اوسه سیاسي نظام سم نه دی جوړ شوی او قومي او مذهبي شخړې جدي دي او د کورنۍ جګړې خطر شته. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تېرې میلادي میاشتې په 1 دوه اونۍ مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي ووتل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ردا القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسک شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه ترورستي ډله د سوریې په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغیانو له ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې له مخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمني کنګل کیږي. چین د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبالو اوبتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، د وسلو سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتیدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
اساجی راډو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسنټوي دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابرې شي. طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نه وي روښانه کړی. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو. نو هلته IMF برنامه وځنډول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیر میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسي ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بيوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل شي. د دغه جالي یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوا نه او یا د وجهي صندوق له خوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد او پخو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي، غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو خزینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب تر سره کړي پراته له ځورونې ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو خزینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوي او دوی کولای سي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوي کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. ولې کچېر بشری مرستې کې د نړیوالو هڅو سره په نړۍ کې فکر کوم د افغانستان اقتصاد په زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسوي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وشي صندوق بیرته خپل تصمیم واړوي. خبري او سیاست په جریان لري ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارډ ډالر مرستې کنګل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره بدا کار وکړي. پاکستان په روسي کې د افغانستان په اړه ډیپلوماټیک حساسیت کړي او له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه نیولې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسي له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوه هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي.
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارډ ډالر بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بلا بیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شوی ترس خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي؟ تر وی میاشتې ډیره موده وشوه چې طالبانو کابل نیولې ده، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه وساحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو څخه عبدالستار سعادت دی. په دې اړه نور جزئیات له دوی څخه اورو.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملاً مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپل د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی. او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو پات شو، هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بندي کړی نه دي، ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو دغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي لمخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی، یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده، یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي، مګر دوی بیا هم رسمن اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټواله په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلای چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغه مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قانونو په برخه کې ځکه ډیر زیات قدیمی دي، په خوانی دي، طالبان په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې، نو د جزایی حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولای شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکي رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او بنزل زرا نوی مندل شي.
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا ورکړه. اغلی کاک پرون وروسته له دې له دندې لاس واخیست چې د هالند پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید تیر میاشت له افغانستانه د پناه غوښتونکو د سلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه کې چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو، راغلی چې اروپایي اتحادیې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 ډیر شغړیو د پریکلیکټه مثبتي شپږ دی منفي او 500 پنې رائے ورکړي دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري، د کابل له هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللې ده. په پریکړه کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې، چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو چباندې دوی ونې وړاندې، یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ستاسو لا پیغامونو
زه احمد همدرد لغمان نازاده را دیو تا دا پیغام پریزم پا دیری لسینا شریکی. منگ لبرک سخا محروم ای پا دی شلو کالو که او مدیر وادی منگ سر سوی دی دل تا تقریبا دی لغمان دی کرغیو و لسوالی دی عزیز خان پا سیما که منگو سیگو او برک نلرو دیر مشکلات سر مخی او سو سوزالی منگ سر وادی سوی دی او حتی تردی پوری سیوست پا نیمایی ساحا که پایی هم لگی بلی دی خو سوکو تا دسی عملی جامع نورا غوندی او منگل اسلامی امارات نا دا خواهش لرو سی دی تا توجه کی او خلقو تا بروزگارم پیدا سی او سهلت با هم ورطا پیدا سی. و سلام
بالا سلام آره کوئی افتان دی پکتکا و سیدون که رحمت الله مای پیم مای بین ارپوی پروه سکالم نگرا کردی سکالیم نگرا کردی او دینگون او تشکریم بندی سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکړي وایي مرکزو ا طالبانو په هغه کوټو باندې کو باندې پیسې زیات کړي مالې ډېر غواړي سمته و باندې زر پی غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تباه برباد ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسې موږ ګورم له تو ته سلام پیټرا
السلام علیکم استاد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کرم شهر ول صادق نه تاسو کې قام پیژن اسلامي امارات محترم مشران نه هله د شخول ټول د ځواکونو ته امر وکړي چې خبر اعلان سره سم ځان سلام دی د خبر اعلان هغه څوک دی چې د حکومت د غلو سره نه ځان د کوم د حکومت د سره نه اړ کی ساتي خبر اعلان باید موږ دې د حفاظت کوډې مشران دې متوجه شي څو ځوونه دې څه متوجي چې خبرې اعلان څه دی نارم چلند وکړي خبرې اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې دا چلند کیږي خبرې اعلان څه نه دی خبرې اعلان مجبورې ټول د هیواد وځي خبرې اعلان د هیواد وځي د هیواد ډېر د بدل ځي مخکې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنه وی په ټول افغانستان کې او ریو د افغانستان پاک سره لوي شورونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي شزین افغان لوپاړي خپل راتلونکي ته نه هیلي دي په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پرته هیواد د طالبانو له واکمنۍ دوه رهيسي د شزین لوپاړو په ګډون ګڼې شزي چې په خوا په ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناشې دي په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي خپل سبان د سلر شکلان عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده بشیر شیرزه په کابل کې په یو تخصیص کورنۍ کې اوسېږي لارو کوجنې خورې وز د پهلوانۍ او تکواندو په ورزش بوختي بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي بسیری پر کابل د طالبانو لوکمنه دون مخ کې هر ورځ په بیلا بیلو زینو کې سلور ساعته ورزش کاوه
زمون تمرینات همیشه د غازی سټډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کلا کلا بتلو د تپی نادر خان د امید سبست او تپی وزیر اکبر خان د دوی تلو الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله او زما زکه چې سرعت و سل او 200 متر او هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه یعنی واز واکه مونږه تمرین نشو کوای دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقه ته په د غازی سټډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله
دا وی فورستي کلینو کې ډیره مسابقه کړي سربیره پر دې د هند قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2000 شلم کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په دروښتمه تر سره شوې او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو په دغه سیالیو کې د زغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش خیراتلونکو ته هیله مند و او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناشته ده دا وای انجلی ده زکه یو میاشت کیږي چې له ورزش نه لري پاتې او نشي کولای د پخا په سیر په ورزش کې وزلیږي بسیره و ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغې په سیر احساسوي چې الوتنه نشي
پن یو میاشتې چې موږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل په کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي موږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پری دي
دی راتلون کې ته ډیر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملی کول ته هیله نه ښکاری او خای راتلون کې که هم عملی نشي
دوی چې ناراتله زما ډیر هیله او زما ما غوښتل چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما او چې تیر ناروم دوی ته مې ډیر ښه د غزینه مې چې ذکرې او هغه مې غوښتل چې په دوی استعدادیابي وکم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد دې وارد شي یعنی جیت لار شي او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو وسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخننی شي او ملاتړ کوي خو څه چې تر اوسه روخانه نه دي هغه د انجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روخانه کړي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن دوی بچی له ازادي راډیو یعنی له دوو تر درو بچو ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام هلمند ته څنګه شوره تاسو کولای شئ چې د ټلیفون لاري او اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلي د خبرونه لمیل ما یا ملمنو پښتنې وکړي او د هلمند په باره کې له غوښ سره خپل نظر شریک کړي دوه سپچې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه له نوریاس نوري څخور
د پیسونه لیوال وجی صندوق IMF وای په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت سخت اندېښنه لري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه باندې یو میاشت وروسته د پیسو د نړیوال مالی ماسې په افغانستان کې سختېدونکو بشري بحران په باب هم خبرداري ورکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ایران د القاعده شبکې 15 تمویلونکو او د سفرونو اسانتیا برابرونکو د بندیزونو په تور لسک شامل کړل د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی چین د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سمبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي
دا ساجی رادیو د 1254 خبرونه خبری برخه مو هم دومره و 19 پروگرام ته مخه کو روغتیا د شتمنی پروگرام په افغانستان کې رواني ناروغي ته ځانګړی شوی دی د هغه ناروغي ده چې په روسي او سولسيزو کې په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره زیاته شوی ده په دې اړه د متخصص ډاکټر څرګندونی په دې پروگرام کې چې نوري اسنوري وړاندې کوي اوریدلی شئ
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو پر هغې ناروغي چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی د لسیزو جنگ جګړې بی وزلی نیستی کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کیږي په دې خبرونه کې مو د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همت ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب عزیز الدین همت خبرونه ته راغلاست
تشکر
کراشو لمړی دی پښتنه ته چې داسې کوم شمیره شته چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي
بسم الله الرحمن الرحیم اگر چې مونږ تاسو په یو کې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورس پرس د رواني امراض او د مشکلاتو کچا مخ په جوړېدو ده اما خصوصا په افغانستان کې په خوابه ما مشد رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلې چې په افغانستان کې 15% خلک پر رواني امراضو او تقریبا 90% پر رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري پر رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریست باید دوا ورکړي او په هفته کې یو ځلې 12 مریضان باید شپخانه تراشی او د سایکوتراپی لمخه چې روان شناس لخوا اجرا کیږي دوی باید ته دا اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته. لیکن ما تقریبا 2 میاشتې مخکې د آلمان نه یو چارا تزنګ وو چې زما خپلوان مې وو دو ویلې دو چولې چې یو متبر اجاز د جرمنی دے دو ویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي. نو نه پوهېږم او زه چې ورځ پر ورځ ګورم زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د فیرې نه یې معلومیږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري.
زه باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونی دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د برشي نه آګاه دی. ځکه چې دلته 40 کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کېږي که دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی نو دا بیا رواني مشکل پر رواني مرضی باندې تبدیلیږي.
تاسې مشخص کوم تعریف شته ده چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلاوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغوی په کومه کټګوري کې راځي او آیا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوی تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلی؟
خو باید ووایم چې مونږ څنګه رواني مریض څنګه مونږ پیژندلی شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورت انګیزه ده او مقابل کې یو خورت عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورت انګیزه په مقابل کې تقریبا 2 منه دی عکس العمل ښیي. په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل دې ډېر کم دی، اندازې کم ده، اما قابل چې مسله دی تفنچه اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني. نو دغه چې انسانان غیر نارمل دي او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخلي. او حتی دا درته وایم زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل دی رواني. دلته پیغم تاسو دلته کابل ته راغلی یاستئ، دلته ګورې چې په سرک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر څو چې لاس دغه ته ونیسئ ډرایور ته ونیسئ موټر دلته نه درې، حتی کله بانه ټیم په خو څنګ ته دی راځي. علت یې دا دی چې دا سړی وارخطا دی او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني څه شی دی؟ وارخطا کېدل دي. همیشه وارخطا یا همیشه خپل موقعیت ته تغییر ورکوي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیازه ویلی شم چې ورځ پر ورځ په افغانستان کې دا او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې نقصه نه وایي لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل که دوم ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره وو خلک به یې وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. او چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه حرکات چې طالبانو د آګاه شعور ته راغله نو دلته خلک عکسالعمل ښیي. ټول خلک وارخطا تاسو ولیدل چې په میدان وایي کې په درهاو خلک غلطه بتلو او تښتېدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي وه چې که وویل شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتېږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حده زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابېږي، یعنی دا د یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله
ناروغي نه شو ویل که اضافه شي رواني مشکل دی.
دا مشکل دی. بلی کراش دی خبره ته چې د ټولنې په کوم قشر کې په سړو کې په خزو کې دغه ناروغي ډیره زیاته ده که په ماشومانو کې په کوم قشر
کې؟ اوله درجه چلته افغانستان کې جګورو د پجورت سره ولې چې ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد سي په دې جنگ کې تولد شل، په جنگ کې لوی شل، په جنگ کې ځوانان شل، په جنگ کې فاکولټي ولوسته چې فاروق شو، زمينه ده نه د مساعده چې دای وادو کی او واده د رواني مشکل او د رواني مرزي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزه چې خصوصا خزه اکثره په جوار خوان یا پر ډپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو فلهذا دلته ویلې شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مرزي او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړي ده.
هغه د جوار خفغان تاسو یادونه وکړله، د جوار خفغان د لمنځتلو څه لارې چارې شته ده او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی کاغه ښځه ده یا نر ده په دغه سي جوار خفغان اخته شوی دی او څه کولای شي دوی له خپل اړخه؟
په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلاتو او رواني مریضانو ده دي چې کوم وخت کې خزه د عاملدار شي دلته دوی نه پیږي چې دروان شنافیل میګانا میړه او فامیل د خسر او خواخې د دې خزه سره څنګه برخورد کیږي او خو مشکل لري. اما نشه د پاره په افغانستان کې په دغه سي وخت کې چې یو خزه عاملدار شي جنگ دی، غالمغال دی، وحل دی، رتل دی، ولی دی لورکو تیت واز دی نا دست دا کرده دی چه دده پا مخ که دده زوان تو واده کرده دده پا مخ که مورو پلار جنگ کرده بیام پا تخت شور که پراته دی. نو کم وقتی چه مجرد دا کورت ننوزی دا یو سل شپیت در جایه دای تغییر کهی. نو خبر دلتا دادا چه باید دی کم وقتی چه خامل دارشی دیر پا سرسی نور سر خبری وشی او کا اقتصادی فیی کوم غذاګانې چې د تجربې هغه لپاره باید ورکړ شي. حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جار جنجالي ماشوم سخت کیږي یا نقصان کوي. نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې خزه هم په ژور خفګان باندې اخته دي، دوی سره باید داسې وضعیت وشي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځوانین د خپل فامیل سره باید د کور اوږي او یو پارک ته او یا بلکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاړ شي چې اقتصادي ښي. اما متاسفانه دا چرت خلکو اقتصاد خصوصا په دې شرایطو کې ښه نه دی. او ژور خفغان علایم هم دا دي چې همیشه جګر خونه ژاړي، اشتهنی، خوب و دمنځ دي او کډیر زیات شي. او دا نرینه اخزه چې په دې ډپریشن یا د ورخ افغان اخته خپل ځان بیگانه فکر کوي چې زه هڅو نه لرم او کډیر شدید شي د ورخ افغان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب، ان کور ودان بیا به هم پر نور عواملو باندې خبري وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبري وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنوي په تیر بیا اوسنی وضعیت کې د روغتیايي خدمتونو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکو هم ډېری پښتنې لري د هغه موضوع مو چې انتخاب کړی دی ډېر عام ده په افغانستان کې او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پښتنې به واورو او تاسو کله لطفاً ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکو راوخلو او د هغوی پښتنو ته ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف مو ډېر شي. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما زما د ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنه دي. یو څوک بد اخلاقه ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډېر بد خبرې کوي، یو یعنی بد اخلاقی کوي. آیا دا چې خلکو ته مونږ د روانشناسي د نگان او د طب د نگان مونږ رواني مریض ویل شو، یو او هغه څوک چې په عادي او ناشیزه خبره باندې غوسه کیږي حتی غوسه د کنټرول نه وځي، ایا دا چې اشخاص ته مونږه رواني مریض ویل شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، یادښت کې بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
زه کله دا مشکل خو چکیم د وخال دا خو پر احتیاط په هر چا کې د درسره مشکل اول په مکه دی لکه مثال مشکل وخال مرادی و خو یو د جوار خپګانی و خو یو زه خپل چکله کې ملګری سره خبره کوم زه فکر کوم چې زه خې خوږه خبره کوم او پاغه واخ کې مت پاته نه ویل کېدلی دای منه ته پړ شي وي زه نه غوړم چې کله زه تر خې خبره وکم یا ما خبره و چې کلا کې وي زه غوړم کوشش کوم چې ان خشولې ولګم په مقابل کې منه خپاشي دا مشکل شته د سره کنده هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده
دا اولنې سوال خو دا و چې یو نفر ګوري چې دای د خو د هر ورکو کې موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او ډېر د باندې بد تاثیر کوي یا خراب یا نه کوي د ورور مې د جلال آباد نه دای ویلې چې د تا رواني مشکل یا مریضی ویلې شو ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري کوونه لري اصلا نه
لیونه دې چې د هیڅ خبر نه دی بلې ډاکټر صاحب بلې یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی بدل جلری سپک سپوري وای د سې توند خبرې کوي یو بل دا و چې په یو څوک د شپه عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي د دې دواړه لرواني په لور روان دي
نه من کوم شو چې اخلاق نسبی دي مطلق نه دي مثلا په افغانستان کې د یو جنې سره ګرځېدل بد اخلاقی ده په اروپا کې د یو جنې سره ګرځېدل اخلاق دي نو دلته بد اخلاقی مثلا د کوم نظام بد اخلاق په دې سب چې د خرچا ته کنجلي کوي بدې خبرې کوي کدغی نو د په مجید کې دا شی زده کړي دي په فامیل کې دا شی زده کړي دغه لږ دی نو موږ ویلی شو چې د دې لپاره چې دا زده نه مخنیوي وکړي هغه معصوم چې په یو کور کې پیدا کیږي زده په مخ کې باید مور پلار یو بل ته کنځلي ونی کی یو بل باید بد نامو باندې یاد نه کی نو مغه وخت کې دوه ولی د یو انسان شخصیت روانشناسان وایي په دې سپېڅلې تقریبا 90% ته تولد نه حتی دا ویلی شم چې د ځایګور ته شکل نه پرپین د کله نه پورې په دې سپېڅلې 90% د شخصیت جوړېږي او څو عمر لږ چې مثلا سپېڅلې کال نور وروسته د پیډونه تقریبا سپېڅلې او هر کال دای او کله نه پورې ژوند دی دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د په دغه بل په مسکلو کې تکلیف لري دا ویلی شو چې دا تولند تر پیل د کلنې پورې دوره ډېره خطرناک او ډېر مور پلار ډېر مهي ډېر مالم باید اب اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کیږي بیرون رتل کیږي مال وی حتی حدیث پیغمبر دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپینګیر احترام وکړي او کوم معصوم لاس کښنه کی
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا د سوي ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې بدای څه ډول ټولنه کې راڅرګندېږي کرا شو د برخه ته چې په ټولنه کې هغه رسم او رواجونه دودونه چې د یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او کدا هم ل رواني بحث سره تړلې دی ل رواني ناروغي سره
پاو خلا دا کوم شخصیت تعریف کوو ای شخصیت مساوي کیږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپل ولسوالۍ کې زمونږ پلار ډېر بلسه زیات شړیو او ډېر خبر خود به کوو د خلکو سره د غسره نو وراثت فوق العاده تاثیر لري افلاطون وایي چې غټه چوکۍ هغه خلکو ته ورکي چې هغه پدر کړی خبره ساتل لري خخانه دانی او بیا وای دا خراب قلابی دیموکراسي کله کله کولې شي چې بے نسب انسان وراثت دی تحصیل لې او بے نسب خلک لوړو مقامات ته ورسیږي نو همیشه د پاره خلک غټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتل کوي تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې تلويخ ته حکومت یې وکړې رانی وه هر دي څوندې ته سړې چې به نیو ولسوالۍ ته وای د خان صاحب راول دوی دی راول چې دغه کې وې سم هغه نو څه شو ګوره که یو عالق د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي دا وای وشرمېږه د خپل پلار نه دی پلار دې څومره ښه شخصیت دی دا ګوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده.
بله تشکر مننه مهرباني ځان راو پیژنئ د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړې خبرونه ده مهرباني.
سلامونه احترامه ډاکټر صاحب تاسو ته کامران د ننګرهار څخه
کامران صاحب خبرونه ته خره لاست بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه
ډاکټر صاحب موږ سره بس دي او رواني ناروغ دی دا کلوم پرامین جاری خوري کلوم پرامین و چې دا بدبختانه د جګړې راغلي بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشو دوا بل کوم کیدا ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه دا کلوم پرامین
نه زه کلینیکي سمخناسمه د سایکوتراپی او د روان درمانې په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض ته دوا کوم په دوا نه پیژم دوا کې دای شي چې هغه ته دغه بعضی متخصصین ډاکټر څه چې دوا ورکي مثلا سید جلال هغه ته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي د دوا ورته وخوي کولی شي تاسو حکومت کوي او کبه روان شناسته ضرورت دی په پوهنځي تعلیم او تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی اکثر روان شناسان زموږ د انجمن غړي دی هغه ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي دی یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی که په لنډه توګه راته وایي چې څه امکانات هلته شته ده او آیا دا کافي دي؟
ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت امې په دولت په توګه په ټول افغانستان کې یو ورکا په خانه د سیاحت رواني کابل په نامه فیرای الودین کې چې هغه مهم د تداوی لپاره لازم نه دی چې شپږ ته بستر د رواني مریضانو دی او تلويخ فیصد د معتادینو حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شپخانه کې باید نه تاسو وګورئ بهترین وخت دا تقریبا دوه کال وشو چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټول دنیا کې او دلته یو شاره دو میلیارد دا ډالر حکومت کوشو او حال دا چې دلته چا د ټولته به کورونا نیو حتی د مخران په وزارت صحت امه ځ خپل پروسه کړی نیولم په کور کې تداوی خپل په پیسو دوا می واخته یعنی دولت دې نه یو شاره دو میلیارد خدای دې دوی ته انصاف ورکړي دا چې چاو خور خدای دې در بدر کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي کنه دغه پیسو نه بهترین زربستری ز شپخانه په کابل کې او حال دل کا زر نه وای 220 بستری ز په اکثر ولایتو کې دا شپخانه جوړدل او دا به څومره فائدہ به کړی هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د صحت امې په دغه بر ما همیشه د پاره چې وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی و دین د صحت روان کې ما خبرې کړي او دا مې پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي او د رواني مریضي رواني دی حتی د کورونا مریضي نه مشکل ده او حتی د تبرکلوز نه مریض د سرطان نه مریض سرطان مریضي ځانوجن نه کوي په کورونا کې ځانوجن اما په رواني په ډیپریشن یا ګور خفګان کې سره دغه کوي نو دلته د څه بیا هم وزیر د صحت امي موجوده ته هر څوک چې دته په وضاحت وایم چې دولت ته وایي چې په دغه برخه کې دوی حکومت کوي او شفقانه دي خصوصا په کابل کې اکثرا باید 320 سری د شفقانه باید دي.
دا څه سبب هم په دې باندې خبري وکړو د امکاناتو باندې یو اوریدونکو د اسکایپ لاره مهرباني ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب همت نه پوښتنه لري مهرباني.
اتقلا همت مو د جلال آباد.
بله همت صاحب خبرونه تخره غلاست ل ډاکټر صاحب عزیز الدین همت نه پوښتنه لري. اول تاسو هم همت خلاص کوئ چې خو خپلې خو بنل لري سره
نه خبر خپلوی نه لري سره او ډاکټر صاحب نامه دوه پوښتنه دي. اول پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موحد فرق کوي کنه نو کچیر موحد هم خو سي چاپریال هم برابر ده نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي علت به سي
او من رواني مریضي او رواني مشکل د پاره دوا محیط لرو، یو وراثت دی یو محیط دی. بعضې نیکې په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد یې په رواني مریضي باندې اخته شي محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد یې هم ښه دی هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پرونی ناروغي ډیر کسان اخته دي، د فسادي ډیر لوړه ده. تاسو چې د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي کنه؟
ډیر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکي روانشناس نه بلکې په صحت رواني شفاخانه کې ما کار کړی، لکه دې ذکر دي. موږ اصلا تربیتی روان شناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستې چې دوم صنف کې درشته، اصلا تربیتی وو. د المان ته لاړم، انجمن د روان شناسانو د المان ته دعوت کړم او ډېر زموږ ځپې وکړ. زه هغوی ویوړم د روان شناسۍ ته، انستیتوت روان شناسۍ کې چې برلین کې دی هغه ته چلاړو. یو کلینیکي روان شناس اوه کاله درس لري او روان شناسۍ تربیتی څلور کاله چې هغه په ورډي شو کې درس ورکړي مونږ نه لرو. اما بیا هم صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولس روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړې ده. دلته مونږ روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني ناروغي خلک جدي نه بولي؟ ایا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغه مرحله نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
لکه دا ده چې په رواني مرزي کې د فکر کوي چې ماته خلک وایي دی نه ونی دي. هیڅ ډاکټر ته روان شناسته دی مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب خرابي فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او دی غي دا خوري. ډېر ځکان څه پاتہ د اشرف غنی په وخت کې ما نشه د په کابل نیست لږین کې پروسه کولې ممرته کول. ډېر دا ځکان پرواني مرث باندې اخته و، لکه دوی شرمیدل ځکه دوی همیشه د پر دوی دار و ک کابل خار ته تراشه د کورونه په پسلی وادونو باندې ما سره دی په بل موټر کې چې ګرځېدل شیشه به تور هر لاده دی د خطر لاندې و. نو چې خطر لاندې او نو وایي چې ایتیا استراپ چې ډېر خطرناک مرزي ده ورته پیدا کیږي، لکه دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مرزي په دوام ته مشرمېږي. دا یو مرزي ده خیر دی نسبت نورو مرزيانو ته، چې ډېر توجه کوي رواني ته توجه کوي چې دا ډېر خطرناک مرزي ده.
کراشو اوس د خپل بحث راغون کو، تاسو څه ډول ارزوي دغه اوسنۍ وضعیت؟ څلويخ کاله چې باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه د یو نسبی سول ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځيږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوې دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد اوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد ته لیدو کې درې ځلې دا مرکه وکړه دا د رواني د او پی سکه. ما خپل طالبانو ورونو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته، هغه پرسونل جنګي پرسونل د شیور ته واغوندي، اختانه کم کړي چې اکثر خلکو ویریږي مغه پخوانی حالت تکراری. او خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي د رشیدانې اغوستې دي، حتی پهینه کې په سترګو کې چې هر سړی ګور ډېر خوشحالېږي وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم. یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی، سبا ته وایي چې مدې څوک چې دي ته بیګاما ته چا وویل دی یو جنګي یو سر معلمې ته په درېم نه کرایم کې هغه وویل دی ودا دلته مونږ ته وایي شوي چې هېڅ ادري مه یم دا کوي تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبانو وروڼو ته به ور باندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي، مکتبونه شروع کوي، چې دا هم د خلکو په روان تاثیر کوي او حتی خپل د طالبانو د دولت قوت خي چې دلته جهان متوجي کیږي چې د خدای په فضل کې به پر رسمیت وپیژني او تقریبا دوه درې میاشتې کیږي چې زما مامورین ما حتی ما ولیدل چې شمنو دوی څنګه خلکو خپل توشکونه خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي. بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي او بعضې وایي دا وطن تر کوو او ځو. دوه قسم معلومین لرو، یو رواني معلومین دي، یو فزیکي او کلاس قطع شي بل عضوه کوي، اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی، دی ریښي اتلو باطل شي. او بل بیا د ټول وطندارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تیر شو په هغې مسایلو کې ګوتې مه وه، او سبا نه ده معلومه ته ژوندی مړ کېږي، باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندي، ځان خوشحاله وساتي، موسیقي واوري.
کور ودان ډیر وخت نه لرو، ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې بو
خدمت کې
ډیر
حاج اکبر دې چې رواني مریض لپاره لاسونه وکړي.
ډیر مننه کور ودان، پر اصلونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، دې بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو. کور ودان د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری اس نوری لتا سو اجازه غوړم لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه.
آزادي رادیو